گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
پاونسان که ده سهر شپاگ بجه سوید آزادی راژیو ده خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. ده خبرونه پا دوائی منیمایی که ده لوب و لمایدانه ورزشی پروگرام تکرار هم خبرو او پا خبری برخه که گن راپورونه اولیدلیسه. نن یکشن بده ده تلیا میزان میشته 22 اکتوبر دیار لسمه ده خبرونه پا خبرونو پیلوو. د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړ چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یو د ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یوه ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا دوه کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړې چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې ده چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسي پر راکټي حملو کې د لږ تر لږه 50 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تیره شپه د روسي د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي. په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب وایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنگرونو خوا ته رامخ کې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان اگست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمه د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نیسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړې. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې پر ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د اتو ویکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د وو ویکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلای شي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اورې چې په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بې وزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جامې سپلې ماشومان کې ورو کې پخچی پخنه کې ملي سي ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرزونو له کبله یې سږ کال حاصلات کم دي.
جړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري دنجر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بلار درخته ګرد درختې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي د بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15مې څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوه سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د پولیسو ترڅنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوی دی چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهرې وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینین جونې وای ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو خاوند په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوی او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دا غي څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تلخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوي، ځکه عمر ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومان پلار پر نشي توکو روغ دی وو. د ګټې وټې او خپل ماشومان ته د نفقې ګټلو وسی نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څخاک لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړ چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې ویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډیرو کړاوونو ډک دی. ډیری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغي هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې مو چې دا دلته پلار ته سپارله، دلته ماشوم پیدا شوم وی هم شو دوه کال ته مرسته ده نه ګټه پښتنه او شنرال نه نه پښتنې د ماشومانو ته روزنه تعلیم هیڅ شی نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخ کې جامې سپلې ماشومان ته ورو کې پخ چی پخ نه کې هم د سیم ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه او سجن به خلستونځه مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکوله، د کور په وسلو باندې نه پويګې، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويګې. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونځه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپګم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړي یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول جونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکې ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
انجن د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکو ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړې. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو اساس ولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په اساسیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمې ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پروند د جرګې پر مهال کومه امنیتی پیښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبې په ورځ په خپل اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړي وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې ستره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو مانادار او فعال حضور دا پیغام لېږدوي چې پښتانه نو وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په اکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د توري ننداره نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو له خمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وسغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لویې جرګه بریالي شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي ساش کالی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپرغوژي وو د جړی مرستې کې د انزر ګرد را ټوکړل.
لباغه حاصل تر لاس کوي خو د کیفیت په اړه نه هلی دی.
خو د فخار کم نه دی، ښه کاله ما د فخار کم نه دی. په فات معنا انزر خو د 5000 کې دی، په 5000 کې دی.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د کلاسې می اوسیدونکو شمس الله چې د انزر یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرز لامل سشکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه، خو سشکال نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سشکال زموږ د انځرو حاصل ډیر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سشکال 15 خروار نه پرکی. ژړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري د انځر، ډیر سره کمزوري دي. دا شان پکښې کې دي، بل هر درخته ګرد درختی دغه شان دی، ونه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی، مانا اگر باغ د پخوانی مینه کوي وس، مانا چې دولت دا و چې دوا وي شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري، ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري، وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
چې شاش کال به دا جړلي و د سپرغوژې مرض یې وکړي، نو انځر ډیر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 25,000 جوړه و، اوس 100,000 یا 200,000 جوړه یې. بازار ډیر کښته دی، پخوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅېده، اوس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت څخه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نیکې پر سمه بیه خرڅ او خدمت راته برابر کړه.
دغه باغ زما دی، دا تقریبا 1000 بټي 1500 بټي به یې. شاش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوډي او د جړی مرز ډیر وکړي. دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه ځګي وس 1500 او 600,000 جوړول. شاش کال پر 15 پر 14,000 یا پر 13,000 ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبې ولري. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بن ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي، افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
چون د تنجرانو د سوداګرو په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی، مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر راټولولو کې مشکلات لري. ولې که خپل تاجرانو ته ویزا ورکړه سي، هم تجارت رونق پیدا کړي، هم زموږ صادرات ډیر سي او هم به هلته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي. په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتار ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرن ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسبل.
د میدان وردګ په مرکز کې یو ځدکون کې نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د غزدکون کې د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت هم کم دی، هم مهاله پجوندي او هم سولاریزې برېښنا کار کوي. د هم په دې اړه راپور.
اول په کرماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو ځدکون کې دي چې خپل یو شمیر هغه تخنیکی وسایل ننداري ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمیر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان میڅه ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات مانی ولې دا شان ما اختراع کړی دي. یو څه شان نورمسته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول په کرماته دا راغای چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي، ماته دا فکر راغای چې دغه یو سکواټور جوړ کما. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل ک لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی.
الله محمد دوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولاري برېښنا کار کوي. نوموړي وایي که دولتي مسولین او سوداګر یې ملاتړ وکړي، کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي، لکه ټانګ د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دي. د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصي لګښت جوړ کړی دي. د دې شانو څخه هدف ما دا و چې خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي، همداسې در دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکم، د خپل هواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کما. ستونزې خو دغه ویل چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم، دې کې سورای وکم بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هډیر زیات کوشش کوي، شپې نه وخته پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله وي، بس دا کار کوي چې ډیر زه خپل ښه کار کوم، تخنیکی شیان جوړ کوم، ټانګونه تیاری د مشینري دا شیان زیات جوړ کوم، خپل وطن ته خدمت وکم. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه سره نه دا سره کړی کومک، نو تشویق کوي چې دا تکړه سی خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک مونږ سره وکړي کنه، د نور بنده ذهن تیزی خپل کاروبار به مخه ته بوزي، که ماشین جوړي که ټانک جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان نه کې چې تشویق کړي خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي د توارت نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بازی داسې شاګردانه موږ لرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته ویم چې په افغانستان په سطحه به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اړوند د شوی خېلو د لومړني شونځي د زده کوونکو شونیز بهیر د شونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغیزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یو خیمه کې په یو وخت د دوه دوه ټولګیو زده کوونکي کینی او بیا په نوبات د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کیږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله ضبط لارم سیم کې نیک په سیم کې پنځه لس کسان دي، کې درې خیمې دي، پاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي لا واوره وي دا خیمې راڅ کېږي، مونږ درس نه شو ویلای.
نوم یې سمیع الله دی، څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو، شپږ سیمه دي، دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي، تمیر چې جوړ شي به ډېره ښه ده.
رشید بي ګوغړی چې تل نه کتابینه وایي خو نه کتابینه نشته، د موږ خپل درې کتابینه دي، دوه ویل کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي پیرا یره محتاب جوړ شي، دغه چې د والد نرګرده شي ته مې سبق نشي اله میټر یې درې تیریږي، هغه تم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وایي په خوای د درې خمی هم نه درلودي او له ناکامې په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخونکي شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د ارتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو مونی موسم کې به میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای برشا کټینا غدلې او کار به پوزن خوندې کړي وي. چورلا سم دوا کول کې می تخمیر وړه کورم په برابر شوی دانه خوب بیا هم چې سن سره مشکل شته ځکه چې پیوخه ما کې دوا سم په تدریس کې یو استادون شګردون کار روي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خله تمیز شي کنه بیا چې خمی میګ تشپیق دونی بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلوري ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هوغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
مګه هغه خوندزی چې ځک لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی د ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پرتلون کې به د جو کې مخ ته ډاډ روکړي دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي
دی یادونه ورده په خوست کې د ماحال شاوخه 2.5 لکه ماشومان او تنکی ظلمیان په څه باندې 1500 کې پر زده کړو بوختي د نور افغانستان په شان خوست کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوندې تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو شپږ نیمه بجې سوې په څو شیبو کې د لوبو میدان ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شي خوست د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې لخپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حمله د طرح په شک نیولې څارنوالانو په ویلامې کې ویلي دغه کس چې د سیشن به پورز د فرانسې په جنوب لویدیس کې نیول شوی د اسلامي دولت د لیا داعش په ملاتړ تورن دی په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان لخپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول شوی د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کاس د چرشمې پورز د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن سو چې غشتلې په نومبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼګونی کې حمله وکړي دغه قضیه ته یو نږدې سرچینی ویلي دغه دواړه ورونه دی خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکي بللای دی ویل سی امریکایي چارواکو په دې اړه خپل فرانسوي همکارانو ته خبرداري ورکړه چې په فرانسې کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یو شل کلن او یو دیرش کلن کس د نیولو سبب سو عمده مشکوک کس په توقیف کړي خو دوه نور نیول سوي کسان خوشحال د طالبانو دوه مخالفو ډلو ادعا کړي چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګجوب لا اړولې د افغانستان د ازادي جبهه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه پونوم د طالبانو د استخباراتو د نوی ادارې سرګروپ یې لږدوه حمله کړي وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورونایو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو بل لوریته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار سوي ده په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي طالبانو د دغه ډلو د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسی تاییدولی د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه یولس فصلونه او شپېته ماده لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یو د ساحو ته د مزکی ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مزکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو هغه قانون چې ډیر انتقادونه ورباندې کیږي په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوی ولسمشر انتخاب له سیاسي پټاپه ولاړ حالت څخه د وټلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وای اوکرانیز وکونو دروسی پوزیانو هغه حادثه شنډی کړي چې لکورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي تب د اصل کې د چې پرون د څلورو ساعتونو پر مهال د روسي پراکيټي حمله کې د لشت لره 15 ملکی اوکرانیانو د وجل کېدو خبر ورکړ سو د لوبو له میدانه
That was definitely out.
هر اونی د آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت. د لوبل میدان او نیزی سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه عمان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوري نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپوهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تریا د سیالیو وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنس د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزي تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علا محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمیع پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلادیش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبۍ او ابوظبۍ په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په 2 سیالیو کې 2 سره ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې 2م مقام لري، نیوزیلند 3م، هندوستان 4م او سریلانکا 5م مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې درویش لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپچونکو کې د آسترالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په 2 لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپچون کې امیلیا کیر پنځه وکټې اخستې دي. د مخکخو منډ جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې یو سل یو څلوېښت منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې یو سلو دیارلس منډې جوړې کړې دي او د انګلند ډانی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې څلور اتیا منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکر لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید دی. هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمد زی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننۍ میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه وو لکه څنګه چې په پرون ورځ یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پې اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی وو، خو مونږ ایز اے بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات وو. کوشش هم همدا وو چې ښځه کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانۍ سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نه نوي منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپل هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلي ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اته اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالنګ کې کانفیډنس را کړی وو، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړو. بالکل یو ویند نه سپورټ وو البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د ونډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالنګ کوو، نو یو خوانه سپورټ وو بلې خوانه رنز یې سارول دا ستونزمن کار وو. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډسکشن شوی وو په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا وو چې کومې خوانه بالنګ په آسانۍ سره نه کیږي هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان وو چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو،
شروع کې سهار دی او شپه تیره شوې وکټ لږ مانسون هوا ګورو چې یخه ده بادم چلیږي نو زمونږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې ایټ لیسټ دې دواړو کې یو آؤټ کړو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤټ اول دی انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سیټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز اے کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپټن په کار دادی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ورکړی کوشش مې دای چې چېرته بالنګ سخته کېږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپله بالنګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویژل پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات دی زه ډېر وخت بعد انجری مني انجری تیره کړه تقریبا اته نهه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما تا خپل پخوانی ردم لږ لږ ښکاري سي راغلی
همدارنګه اوس په د مای پر ستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واوري
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کیده نو دغه پلیرانو هم ډېر خلو بوکړه خو پارټنرشپ چې کله لګیدلې دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ترا واسطه یو ډېر خو بولینګ وکړ او سو خو بول نه وکړه دا میچ موږ ته بیرته راوړ بالکل د ټول میچ کې ډېر د سې ځوانان مولې دل چې هغه ما مخکې نو لیدلې او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومندو ماشاالله ډېر خو بولر دا او د افغانستان ډېر خاين د جوړېدل شي نو اوورال د موږ ټیم کې هم بولرانو ډېر خو بولینګ وکړ او د غوي ټیم کې هم ډېر خو بولران موکت میچ خو موږ سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درېسونه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور مونږ ته پاتې کېدل او درې سوه نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې مونږ تقریبا دوه سوه نهه پنځوس هدف ورکړو دوی ته بیا هم لکانو ته ما وویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې به خپل ایفرټ او هارډ ورک نه پرېږدو نو هماغه سې مونږ وکړو تر اخره پورې فایټ وکړو که څه هم که دوی په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډېر ښه لوبه وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وګټ بالکل څه هم ډېر ښه نه و ځکه دواړو اننګزو کې پچ لږ بیټنګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوي وای خو تا خبره سر بال باندې ډېر وخت پریکټس نه و خو ښه پریکټس وشو او ښه میچ وشو انشاءالله راتلونکي نور میچونو کې به کوشش کوم چې دنه نور ښه پرفارمنس وکړم او ځکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو ښه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان ښه پریپیر هم کوو او په دغه میچونه وکړو پرفارمنس هم پکې وکړو بالکل که هر اړخ ته وګورې تر پخوا ډېر بهتري پکې راغلی ده هم سہولتونه خښوی دي هم ک لوبغاړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د سی خزوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدلی او ډیر ښه استعدادونه پکښته دي نو ورال دا یو ښه تورنمنت د ټولو لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سی تورنمنتونه ایونتونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ ځای سوخه کولای شي دغه لپاره به نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته ک لوبغاړي پرفارمنس کوي معنی دا چې هغه خلوبغاړي دي او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوی منډي کړې دي د خپل لوبي په تړه او دا سیغه غېدلې ده
سرنګ چې مې مسلوبم و اثر کین دوه درې نفر زر اورسل کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بولران هم ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوی رنز مې اخر پوره وکړ انشاء الله زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغسنو زکه فیلډرانو ایفورټ هم ډیر کو اگریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوځو نو مونږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورست ورست چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپک رنز وکړل یو کې دا کتاب وسل وخت می وکړل د دفعه منوي وکړل نو هغه مایل سټون کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه ختمي یو نیم سل 200 ټیسټ خو دې کرکټ سي پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله وسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فر لوبډلې تا ډېر مبارکي وایم واقعا خکر کرکټ یو کو پزره پوری کرکټ یو را بسو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څنا څه پاغه خپل پلان کې ډېر خراوانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ څه تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره په دې کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبي کړی وي دیغه په ځای باندې داسې یو څه نوی کسان راغلی وو چې هغه لږ څه ناڅري دي سره بال سره یا د ټیسټ لوبي سره ناشنا غونتی وو یو څه ناڅري لاته دا مو د موږ په بیٹنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وزنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسیدو او بالکل په لوبډل کې خو ماشاءالله خخ لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیٹنګ ارت نه ماشاءالله خخ لوبغاړي د عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د پکرکټ کې هر څه پیښېدلی شي هغه خيار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لګ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه عمر سر عبدالحادي ډیر خې اننګ وکړ فصی کړي اننګ کې انده شی بهیر لګ بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه خې اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دي اکثر ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا هغه د سلور کرکٹ سره مطلب دومره نه دی بلد لگ لگ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکو چې پراتلون کې دا غوړی وړی غلطیاں یا څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو تر څو یو خیر رزلټ ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټر د فوتبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالي پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالي پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبي غرب ولایتونو سیالي د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالي به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالي دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوی وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالي تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلیدل دي نور احمد د کریبین د لیګ غوړه لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ساوکتو پاچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکښتو پاچون کې او د تورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلو کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وی او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبیده په پیلوبه کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې دوه ویشت وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلوبه کې په صفر وسوځېد. د ولده چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړی لوبه چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په دوه ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده چا چې 150 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلې توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جک لیچ درې لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن دوه لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډېره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 400 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 100 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به دوه نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولر چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالی کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلن پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، تام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینګ په دې لوب کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریس ویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 118 منډې جوړې کړې وې.